خطابم رو شنایی ندارد.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو د مهم خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغو افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړې شاته نه پرېښودل کېږي. د امریکا د سنا د جمهوري پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ملي اردو ویلي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بېرته نیولې او په روسیه کې د متحدو ایالتونو سفیر جان سولیوان له دوو میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. پوره خبرونه د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کوي. په تېره بیا د ښځو د حقونو د پرمختګونو په برخه کې مکانل ویلی هیله مند دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشنبې سهار امریکا ته رسېدلی او په لومړیو لیدنو کې له مکانل سره کتلی دي. ښاغلی مکانل دغه څرګندونې له ښاغلي غني سره تر لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې کړي دي. تمه ده ولسمشر غني نن د امریکا په وخت ماسپښین په 3 بجو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغو افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړې شاته نه پرېښودل کېږي. هغه دا خبره د هغو افغان ژباړونکو او قراردادیانو په تړاو کړې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس د جګړو په زیاتېدو خپل ژوند په خطر کې ګوري.
We've already begun the process. Those who helped us are not
مګلا وختي پروسه پیل کړي. هغه چې موږ سره مرسته کړي شاته نه پریخودل کیږي. هغه ته خراغلاست ویل کګن نور چې خپل ژوند په خاطر کې اچولې او موږ سره مرسته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جون په اتمه ویلی چې دمګړي 13000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتن لیکونه ورکړي چې 9000 کاري روان دي. د راپورونو لمخي امریکایي چارواکو دا هم ویلی چې د جګړو په زیاتېدو او دغه افغان ژباړونکو ته د متوجي خطر په خاطر امریکا په دې لټه کې ده چې افغانان لومړی یو دریم هیواد چې د اماراتو، بحرین، قطر او کویت نمونه راغلي ولیږل شي او له هغه ځایه غوښتنلیکونه تعقیب شي. افغان پوځ وایي نن یې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بېرته نیولې. د ځانګړو عملیاتو قول اردو په دې اړه په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو د فاریاب په اندخوی کې تر عملیاتو وروسته دا ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله آزاده کړه. د بیان له مخې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د بیا نیولو لپاره په چټکۍ سره عملیات روان دي او پرون هم د پکتیا سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ تصفیه شوي. افغان پوځ ادعا کړې چې تر اوسه 8 ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې دي. د یوناما مشر دبرا لاینز وړم ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا کې ویل طالبانو د میلی میاشت رئیس د شاوخوا 500 ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیسته. جګړو وروسته تر هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی په رسمي توګه له افغانستانه وتل پیل کړل. متحده ایالات له افغانستان سره د کورونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس دی وجکپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته شي. دا مرستې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ په 13 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو څو ځلې زیات وي. د افغانستان پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوی او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې زورور وو او دوی یې ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک یې په خټونو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولي دي. په روسیه کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون د جون په 24مه اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو دی. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. ازادي راډیو ته غوښتل لدی څرګندونه ورسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره موسکو ته راوغوښتل شو چې هغه په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو په لاس د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په پیښه کې د قرباني شویو خلکو کورنۍ وایي چې د ایران اسلامی جمهوریت راپور او څرګندونې د دروغو څرګندوی کوي. د دغو کورنیو یوې ټولنې د پنجشنبې پورس په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا د دولت له تحقیقاتو په دې ارتباط هرکلی کوي او د کاناډا دغه راپور د ایران د اسلامی جمهوریت له جنایاتو او مخفي کاریو پرده پورته کوي. د کاناډا د څېړنو یو ټیم د تیره ورځ خپل راپور خپور کړ چې د اوکراین د 252 PS الوتکې په ارتباطو. په دې راپور کې راغلي چې ایران د دغه الوتکې د سقوط په ارتباط باندې کافی جزئیات او دلایل او څرنګوالی نه دی ورکړی او په دې برخه کې تیروتنې کړي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې د دغه راپور له محتویاتو ښکاري چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پیښه سدهی نیولې او ورسره جدي برخورد نه دی کړی. د اوکراین هوایی الوتکه د 1990 کال کې د ایران د سپاهي بازداران په 2 راکټونو وشتل شو. 136 بیا سورلی وژل شو. ګڼ پکې ایرانیان، کاناډایان او د افغانستان څخه باندې لس وګړي هم ناستو چې ټولې وژل شو. د کرکټ په اړه هم دا چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلوب کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې وشو، پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړ. پېښور یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 30 منډو په توپیر دا فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار په راشد خان او محمد نبی سر بیرازین او نور ځوان افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پیښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې 3 واره یې پکې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګاست په پام کې د چي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي د افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په سهار باندې امریکا ته ورسېد. هلته د امریکا لومړی د امریکا د سنا جرګي لغړو سره وکتل. په تیر بیا د سنا د جمهوری پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره ښاغلي مکانل ویلي دي چې ولسمشر بایدن غواړي له افغانستان د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي، ځکه چې د خبره لا هم د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر به خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر درېم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي، یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
زړګی مې غواړي غېګورانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوزې جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړې وا نوزې جانانه حالات بل ډول دي. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خفن شی پیزوان حالات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا حالات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا حالات بل ڈول دی. گران هواد والو فکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شم مات.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موږ غنیوالو. په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی د امریکا د سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړي د رادیو لالارې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 100.15 او همدارنګه په ازادي رادیو .com کې چې موږ پاڼه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات درته خبرو چې د افغانستان ولسمشر ته مدنن ماسپین د امریکا په وخت او د کابل په وخت د شپې نه وخت به د خپل سیال جو بایدن سره وګوري. ل افغان ولسمشر تامی کیږي چې د سولې په برخه کې په پاکستان باندې د فشار راوړل البته د چارو د کارپوانو په خبره باندې ټینګار وکړي، همدارنګه د مرستو د دوام په اړه باندې به هم خپلې غوښتنې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خپاره کړو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخو ته رسیږو. پالامو سپارم خو د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیویی مجله په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیر اونۍ وفات شو.
زن کدن کی می مخوالا وی قبلتا مخامخ می کی دخل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بېله ده، په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1320 هجری لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول، د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سولهییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېشت شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
وطن دے اوچت غر پہ سر می خاک کرے وطن دے اوچت غر پہ سر می خاک کرے مخمی سمکڑی د شیرین آشنا کوچے تا مخا مخمی کی دیکھ پلے محبوبے تا زن کدن کی
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپه راول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوري او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوري ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوري غږ دی. عبدالله مقوري د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1423 هجري لمریز کال د غوي میاشتې په 23مه نیټه د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقوري د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغېزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مقوري په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو ثبت پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوي دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقوري هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کیسټونه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن پوسی کې مرما،
عبدالله مقوري د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13مه نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر ساه ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوري څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقوري څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقوري د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال اوس په شیرین غږ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزني اندړو ولسوالۍ د ناني کلي اوسېدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقوري له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوري به جوړی سندرغاړی یاد کړه او ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و، کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقوري لا چې څه څه د خډیر دی افغانستان سي ار سره یار خورنرمان او استاد ار څوک سیمري د لوی زاید دی او دی وطن لپاره دا خدمتونه کړی دی. خلکو ته خوشحالي او ماته کې حقیقي شیرونه ویل دي او دی وطن بچایو دی وطن خدمت کړی دی.
عبدالله مکوری یو لسی او حماسی شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. څلوېښت کلن میرویس د غزنی مقور ولسوالۍ اوسېدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مکوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مکوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایه ده.
عبدالله مکوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندونه کړي دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د ده سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه اوس چیرې ناست یو زه چیرې تنه یو بس د ده سندرې مزه همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه والا عبدالله مکوری غټه ضایه ده د وطن لپاره که نه.
سپینجره یاجی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند د سپندې کلي اوسېدونکی دی. ښاغلی متمدی عبدالله مکوری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې امله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه په ژوندي وساتي. داسې خلق خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یونلیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکوری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي. هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکوری هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوالو خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مکوری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. ښاغلی جلان وایي مکوری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مکوری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي ډرام پرېښودل نه یې سپور د نیلۍ پرېښود نه یې خوار د شړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل ټول یې نقد کړل.
سترګې بدمانی اشنا ستا په نورې رستی دیدن ته مې اشنا راته چې پاته نشي خامخا راشه.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په ډیپلا د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هغلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګي په نوم باندې و. نو اولنې نوم چې ما ته هماغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا یې حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کړو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پورې دي شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دمر پکبر کبر مزا پزاوال بواوڑے دمر پکبر کبر مزا پزاوال بواوڑے ستاد قدم لاند میں زرند پو بال بواوڑے
دمر پکبر کبر مزا پزاوال
مینوالو غختنا وکړی و چې ټپی دی ویلی دی غزل دی ویلی دی باید ته ټپی زی وای نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپی زیلې و دا سوچ هغه مې لکه لسم کې سټو دی اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړی و دا ټپی زی د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و زه به تاسو ته په طرز باندې وایم
زچ مینوم ډیر خو دچا بزان دچا بزړو لبلتا نه خبر نه و ز په قسمت دمر سپیروم وې هغه د بل شو ز یواز پات شما
سندر خو ما بیخی زیات ویل دی همای جان لکه ما کی چما تو چې ول کلا نه کی ما مخ وکړه ډیر زیات کی سټ می و خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت را کو د کبیر ریحان شعر ده او دا سندر وزه ته زمزمه هم کم
الله مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه بپ خل در پسے واچوم
مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم لپی لپی وین باپ خل در پسے واچوم لپی لپی وین باپ خل در پسے واچوم الا مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم لپی لپی وین باپ خل در پسے
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
تا
چی زیرڑا کھڑلو چی کار میں پیدا کھڑے دے پاسے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم پاسے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم لپی لپی وینے با پخلا در پو سیوا چھوم لپی لپی وینے با پخلا در پو سیوا چھوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
نو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دی چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوسی بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چی مورے مورے
اختی چی شے مستی من غالری تینا جوڑ شے زرون چی بے رحم شے گابر تینا جوڑ شے اختی چی شے مستی من غالری لونا چی بے رحم شی جابر تینا جوڑ شی لونا چی بے رحم شی جابر تینا جوڑ شی
د نور هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنې څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبارو ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم آسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کېږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغه سي مستقیم مناسبت او اړیکه کنی وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې واد بل نه جلا نشي. او په دې اردو ژبه کې دغه سي یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغه په یو کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یو موضوع، او په یو کالم کې به پنځه شپږ دغه سي پاراګرافونه یا موضوعات راغلي.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپل کالمونو ته راوړئ، څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دا اس نش کې د چي موضوع یو یو طنز د بل ځای راغلی دا به یو ارتباط هرو مرو لري او که ارتباط ونه لري نو بیا دا غسی ښکاری کې لکه په یو ټکور باندې چې یو ډیر بدرنګ پیوند لګول شوی
استاذ په کلمونو کې د زینو نور ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي
ډیر قیود او تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسی غواړم چې اوس روان ولیکم دغسی ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی یعنی تش د نوي چې دای وخت واړوي یو څه معلومات ورکړي یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدی شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل حتی په دې اړه بحث ونه شو ولې
او یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووایي کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه دغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوال هم هاوی وي مسلط وي او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي خپله لیکنې سانسور کړي او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنې سانسور کړي دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه څه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي قانع صاحب چې کالم لیکي
کدی قانی صاحب نوم هم نوی ورسره سړی پیږي چې دا قانی صاحب لیکلی ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شي. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او منته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ؟
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. په کار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روانه راډیوي مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، تدا وریز د پاغندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیژ شوم ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیژ شوم ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری. Thank you. پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته ښه شوه چې خیال کې خو در رسي د لاسونو سیوری ښه شوه چې خیال کې خو در رسي د لاسونو سیوری
Thank you. د زوانه تندر اخلی ابا سین بدر تهلا دریا دیگی